سي يو ستوديو غرمنۍ خبری خبرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. طالبان په غبرګون کې وایي
په دې کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي.
یو شمیر مدافع وکیلان او څارنوالان وایي قضایي ادارې فلج شوي.
مخکې چې دا خزینه څارنوالان او وکیلان وي د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول.
معلولان وایي د طالبانو له وخت رسېدو وروسته معاش پرې درېدلی او ژوند نور هم تریخ شوی.
یو معلول چې وخت پرې نه وي، وسترګې نه وي، لاسې نه وي، پښې نه وي، څونه مشکلاتو باندې هغه دلته ژوند تېروي.
سیف د چلډرن خبرداری ورکوي چې لکونه افغان ماشومان به په ژمي کې له جدي خطر سره مخامخ شي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. د پخوانی دولت استازولي به خپل کار ته دوام ورکوي. د نړیوال بانک بورډ د افغانستان لپاره له وجهي صندوق څخه د ملګرو ملتو دوو مرستندوی ادارو ته د کنګل شو پیسو نه د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ وکړ. او د ملګرو ملتو د اټومي څارنې اداره وایي ایران تر ځمکې لاندې فوردو تاسیساتو کې په نوي سنترفیژو کې د یورانیمو غني کول پیل کړي. بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د پخوانی افغان دولت استازولۍ ویلي چې دوی بخپل کار ته دوام ورکوي. په دې تړاو د دې استازولۍ په ټویټ کې راغلی دي چې د ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ به د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازي ته ورکول کیږي. دا ورسره له هغه چې د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک کمیټې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړه. د دغې کمیټې مشرې آنا کارین چې د سویډن استازي هم ده په نیویارک کې خبریالانو ته د پریکړې د ځنډېدو خبر ورکړ. تمه ده د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک کمیټه به چې روسیا، چین او متحده ایالات هم غړي دي په دې اړه خپل راپور د روان کال تر پایه د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته واستوي. د افغانستان د حکومت پخوانی استازی غلام محمد اسحاقزی په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب کوي. خو د طالبانو حکومت په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویان سویل شاهین دې څوکۍ ته ورپېژندلی. شاهین د ملګرو ملتونو د بیګانۍ پریکړې په ارتباط باندې خواشیني ښودلې او ویلي چې دا د ځینو هیوادونو د سیاسي ملحوظاتو په خاطر نیول شوې ده. د ناتو سرمنشي وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکیچ قرباني شو چې نړیوالې ټولنې له سختدریزو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. یون ستولتنبرګ پرون د لاتویا پلازمېنه ریګا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا لوی هدف لا سخت ثابت شو، نو موږ باید یقیني کړو چې زموږ د هدف کچه ریالیستیکه، یعنی د عملي کېدو وړ وي.
And as we look back at the lessons from Afghanistan, we must maintain our efforts.
اوس چې شاته افغانستان څخه درسونه ته ګورو، باید له تروریزم سره د مبارزې او د خپلو شریکانو د ظرفیت لوړولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتو. ناتو په 2003 کال په افغانستان کې د نړیوال امنیت ساتونکي ځواک مشري په غاړه واخیسته. دې ځواک د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو کې مرسته وکړه. د یو خبر لمخې چې تازه را رسیدلې، په کابل کې نن سهار شاوخوا 10 بجې و چاودنه شوې. د طالبانو د حکومت د کورونیو چارو وزارت ویان سید خوستی ازادي رادیو ته ویلي چې چاودنه د سلیم کاروان په نوم په یو ښارګوټي کې شوې چې د سړک د غاړې د ماین و. ښاغلي خوستی زیاته کړه په دې چاودنه کې چاته زیان نه دی اوښتی، که څه هم ځینو عیني شاهدانو په سیمه کې د چاودنې څخه وروسته د ځینو ډزو خبر ورکړی، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په روانه اونۍ کې په کابل بلکه دویمه چاودنه ده. د نړیوال بانک بورد د افغانستان لپاره لیو وجهي صندوق څخه د ملګرو ملتونو دوو مرستندوی ادارو ته لکنګل شو پیسو څخه د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ وکړ. رویټرز خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله وایي مخکې له دې چې دغه پیسې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ته ورکړل شي، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د نړیوال بانک د وجهي صندوق 1.5 بسپنه ورکوونکي باید تایید کړي. د نړیوال بانک بورډ د سېشنبې د ورځې په غونډه کې پر دې غور کاوه چې کله دغه وجهي صندوق څخه چې 1.5 میلیارد ډالر مرسته پکې راټوله شوې تر 500 میلیون ډالرو پورې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره آزاده کړي. د راپور له مخې د افغانستان 9.5 میلیونه نفوس له سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. د ژمي لپاره خوراکي مواد کم دي او بېوزلي په وروستیو دریو میاشتو کې چې امریکایي ځواکونه له دغه هیواد وتلي او طالبان واک ته رسېدلي پراخه شوې ده. د روسیې دفاع وزارت وایي له افغانستانه د خلکو د ایستلو دریم او وروستۍ الوتنه ترسره کړه. د روسیې تاس خبري اژانس د دې وزارت له قوله وویل په دغه پوځي الوتکه کې چې د موسکو د چکالوفسکي په هوایي ډګر کې کېناسته د روسیې، افغانستان او د یو شمېر نورو هیوادونو اتباع ولېږدول شول. د راپور له مخې د روسیې پوځ په درې الوتنو کې له 200 زیات کسان ایستلي. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران تر ځمکې لاندې فوردو تاسیساتو کې په نوي سنترفیژو کې د یورانیمو بډاینه پیل کړې. دغه پرمختګ به د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون د احیا لپاره پیل شو خبرو کې اندېښنې راپورته کړي. د نړیوال اټومي انرژۍ ادارې پرون په یو راپور کې ویل ایران په فوردو تاسیساتو کې په نوي پرمختللو سنترفیژو کې تر 40% پورې د خالصو یورانیمو غنی کول پیل کړی دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځني سبد 12:00 نیوي اوري. د ملګرو ملتو د اعتبار ورکولو کمیټې لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل پریکړه کړې چې د اوس لپاره د افغانستان د استازي په توګه طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي، خو طالبان د نړیوال اصولو خلاف چاره بولي او دا بی عدالتي ګڼي. د ملګرو ملتو سازمان استازي توپ ته د طالبانو د حکومت نومان سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي چې د ملګرو ملتو د اعتبار کمیټې په دې پریکړه کې د هغو هیوادونو سیاسي ملحوظات په پام کې نیول شوي چې غواړي پر افغانستان خپلې غوښتنې تحمیل کاندي. نور حال په دې راپور کې
د اعتبار د کمیټې فیصله نه د ملل متحد د اصولو پاساس تا او نه په افغانستان کې د واقعیتونو پاساس، بلکې دا یو غیر عادلانه فیصله ده. په دې کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي، هغه هیوادونه چې غواړي د افغانستان په خلکو باندې خپلې غوښتنې تحمیل کړي.
په د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو نومول شوی استازی سهیل شاهین و د ویل چې د ملګرو ملتو په دې پریکړه کې د یو شمیر هیوادونو ملحوظات په پام کې نیول شوي چې غواړي پر افغانستان خپلې غوښتنې تحمیل کړي. ملګرو ملتو تیره شپه، البته د افغانستان په وخت تیره شپه، خو د امریکا په وخت پرون ورځ پریکړه وکړه چې د افغانستان چوکۍ لا هم د افغانستان د پخواني حکومت په د حکومت په لاس کې وي. د دې موضوع په اړه راپور هم لرو چې په مورته غواړم.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې پریکړه کړې چې د اوس لپاره په دغه سازمان کې میانمار او د افغانستان استازولي لپاره طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر انا کارین انستروم چې د دغه نه کسیزي کمیټې مشره ده، د چهارشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل چې دا پریکړه په دې معنا ده چې د افغانستان طالبان او د میانمار جانتا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د اوس لپاره په ملګرو ملتونو کې د خپلو هیوادونو استازیتوب وکړي. خو د ملګرو ملتونو سازمان دغه څوکۍ ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان محمد سهیل شاهین ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د دغه سازمان د اصولو او د افغانستان د واقعیتونو خلاف پریکړه ده.
د اعتبار د کمیټې فیصله نه د ملل متحد د اصولو پاساس ته او نه په افغانستان کې د واقعیتونو پاساس، بلکې دا یو غیر عادلانه فیصله ده. په دې کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي. هغه هیوادونه چې غواړي د افغانستان په خلکو باندې خپلې غوښتنې تحمیل کړي.
ښاغلی شاهین ادا کوي چې د سازمان نه د ځینو هیوادونو د فشارونو او سیاسي ګټو د ترلاسه کولو په هدف کار اخیستل کیږي، چې په خبره یې دا د سازمان باور ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې داسې مهال د سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نوماند ته د باور لیک ورکول ځنډولي چې دا مهال طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر نظام دایمي استازی غلام محمد اسحاقزی کوي. طالب چارواکو وړاندې په ځلونو ادا کړی چې دوی دغه سازمان کې د افغانستان د استازولۍ لپاره ټول شرایط پوره کړي دي، هغه څه چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه یې کافي نه بولي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د نوماند استازي سهیل شاهین په یو ټویټ کې ویلي و چې د یو خپلواک افغانستان درلودل د افغانستان د خلکو مشروع حق دی. د دې لپاره چې دوی د لسیزو راهیسې مبارزه وکړه، ولې دوی باید د بندیزونو، فشارونو او په ملګرو ملتونو کې له څوکۍ بې برخې سي؟ ځکه دوی یو داسې افغانستان غواړي چې له اشغاله پاک او د نړۍ له هر هیواد سره د متقابلو ګټو پر بنسټ مثبتې اړیکې ولري. بلخوا طالبان داسې مهال د ملګرو ملتونو په سازمان کې د استازیتوب د اجازې غوښتونکي دي چې لا هم د دوی حکومت تر اوسه د نړیوالو له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، هغه څه چې طالب چارواکو په همدې هدف د سیمې او نړۍ هیوادونو نه په وار وار غوښتنې کړي دي. خو د نړیوالو اړیکو ځینې پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي طالبان اوس مهال د ډیپلوماتیکو اړیکو د نړیوال کنوانسیون له مخې دا حق لري چې په دې سازمان کې څوکۍ خپله کړي. د دې ډلې پخواني ډیپلوماټ او په لندن کې اوسني حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ملګرو ملتونو سازمان نسی کولای چې دوی غړیتوب هلته لغوه کړي، ځکه افغانستان عضویت د ملګرو ملتونو سازمان لري. دا چې نړیوال افغانستان په رسمیت پیژني که نه پیژني، دا بل بحث، مطابق د کنوانسیون دی بیان او شکاکو د ډیپلوماتیکو اړیکو دا په د ملګرو ملتونو په منشور باندې کوم اثر نه کوي. که چیرې کوم داسې شرایط په نړیواله کچه لکه نقص د حقوق بشر یا مثلا توریستي اعمال دا طالبان که چیرې په دې باندې متهم وي او په تور لیست کې، نو بیا ملګرو ملتونو سازمان دا دلیل باید په نړیواله کچه باندې رایه کړي.
ښاغلی معارج وایي د طالبانو د دولت جوړول، حاکمیت او د امنیت شتون هغه موارد دي چې د دې سازمان د منشور له مخې د یو هیواد د استازو په توګه خپل غړیتوب ولري. خو وړاندې نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو څو ځلې ټینګار کړی تر هغه چې په دغه هیواد کې په بشپړ ډول بشري حقونه خوندي نه سي، ښځو او نجونو ته د تعلیم او دندو اجازه ورنکړل سي، دوی به د طالبانو پر حکومت د اقتصادي بندیزونو ترڅنګ سیاسي بندیزونه هم دوامداره ساتي.
د ماشومانو د ملاتړ یو نړیواله مؤسسه خبرداري ورکوي چې دا شمه به سلګونه زره افغان ماشومانو ته خورا وژونکی او لکړهونو ډک وي. سیف د چلډرن د هغو لکونو افغان ماشومانو په اړه ژور اندېښنه لري چې سرپناه نه لري او په موقتي خیمو کې اوسي. دا اداره له لوږې د ډېر شمېر ماشومانو د مړینې اټکل کوي او دا د ټولو لپاره شرمونکی بولي. د دې موضوع نور جزئیات له لنډې خبرتیا وروسته درکوو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ماشومانو مرستندوی ټولنه سیف دی چلډرن وایي په افغانستان کې نږدې 8 لک ماشومان په داسې حال کې لږ مسره مخامخ دي چې سم سرپناه نه لري. د سیف دی چلډرن د شنونکو په وینا د ملګرو ملتونو له لوري له شوي سروې سره سم شاوخوا 1 میلیون او 6 لک افغانان په موقتي خیمو کې اوسي چې عموما پلاستیکي دي او د باران، واوري او منفی 0 درجه هوا په وړاندې پکې ژوند نشي کېدی. پر دې سربیره 8 میلیون او 6 لک افغان ماشومان په داسې کورنیو کې اوسي چې کافي کمپلې یا بړستنې نه لري او 3 میلیون نور ماشومان د تودولو کافي وسایل نه لري. د طالبانو له وخت رسیدو او د نړیوالو د مرستو له کمیدو وروسته د افغانانو اقتصادي وضعیت تریخ شوی دی. د ډیرو کورنیو نفقه برابرون کې وایي چې طالبان معاش نه ورکوي، ډیر نور بیروزګاره شوي او څوک چې په آزاد بازار کې کار کوي وایي چې کاروبار یې د پخوا په شان خوند نه لري. د مریم رسولی په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمتا بسیار زیات بلند است بای ډیر لوړ دی. زه په خپل د دولت مامور وم، اوس وزګارم، پر کور ناستم، نه تنخواسته نه بل څه. میړه مې هم ناروغ دی. خدای دې لري کورنۍ مو اته تانه ده چې هر یو خوراک او جامې غواړي.
هر څه هم خوراک او پوشاک درته.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې فرید نومیشي او زاړه وسایل پلوري وایي خلک له مجبوریته د خپل کور وسایل پلوري.
مردم نان نداره، مجبور است که
خلک ډوډۍ نه لري، مجبور دي چې د کور وسایل وپلوري او اوړه پرې رانیسي. ګنې هر څوک د ځان تودولو لپاره بخاري ته اړتیا لري.
مې بخاري ضرورت درته.
سیف د چلډرن وایي له دې کابله چې د خوراکي موادو بې لوړې شوي او ځینې کورنۍ د رانیولو وس نه لري، لمخکله د یو شمیر ماشومانو د لوږې راپورونه ورکړل شوي او ویل کېږي چې 15 میلیونه کوچنیان له مطلق لوږې یا کاختۍ یو ګام شاته دي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن سیمه ایز رئیس توماس هاولز وایي افغانستان په خپل سبکړی تاریخ کې تر ټولو بدل وشه تجربه کوي. دا ژمی به میلیونونه ماشومان سړی شپې په تش نه سبا کوي. للوژې د ماشومانو د مړینو بوجدونکې خبرونه باید زموږ ټولو د خجالت سبب شي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تودوخې درجه منفی 12 ته ټیټی شي. اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ.
د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون خبرداری ورکوي چې سږکال افغانستان د وچکالۍ له امله له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دی. د دغه فدراسیون په یو اعلامیه کې راغلی چې همدا اوس څه ناڅه 22 میلیونه افغانان د خوراکي موادو له جدي کموالي سره مخ دي، ځکه وچکالۍ 80% کرهنیزې ځمکې اغېزمنې کړي او خلک یې د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون ویلي چې دوی هڅه کوي په روان ژمي کې 3000 ټنه خوراکي توکي په 2,10,000 اړمنو افغانانو وویشي. په اعلامیه کې د دغه فدراسیون د آسیا برخې اجرایي رئیس لخلې ویل شوي چې همدا اوس خلک له لوږې او سړو سره مخ دي او که چیرې مرستې په خپل وخت ونه رسیږي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. د کرهنې اوبو لګولو او مالداری وزارت وایي د ځنګلونو د پرېکولو بهر ته د هغو د قاچاق د څېړلو او مخنیوي لپاره یو پلاوی خوست ولایت ته لیږلی. د کرهنې وزارت ویان مستعین عمری آزادی راډیو ته وویل دغه پلاوی د یاد وزارت د اوبو لګولو او طبیعي زیرمو معین په مشرۍ خوست ته تللی. ښاغلی عمری وایي ځنګلونه د افغانستان طبیعي شتمني ده او د طالبانو حکومت د دغې شتمنۍ ساتلو ته ژمن دی. له همدې امله به ډیر شر د ځنګلونو د غیر قانوني پرېکولو او بهر ته د هغو د قاچاق د مخنیوي طرحه جوړه او کابینې ته وړاندې شي. د ښاغلي عمری په خبره د غرض د طالبانو حکومت کابینې پریکړه کړې چې یوه کمیټه جوړه شي تر څو د لرګیو د انتقال لپاره یو مشخص وخت وټاکل شي چې د قاچاق مخنیوی وشي. د آی آر سی موسسې په لوګر ولایت کې پر بزګرو د څه باندې 10 میلیونه افغانیو د نقدي ویش لړۍ پیلوي. د کرنې وزارت ویان مستعین عمری آزادی راډیو ته ویل دغه لړۍ د لوګر ولایت د کرنې ریاست په مرسته پیل شوې او په ترڅ کې به هر بزګر ته 10,000 او 1580 افغانۍ ورکړل شي. د دغو مرستو هدف په لوګر ولایت کې د کرهنې وده بلل شوې. د لوګر ولایت اکثریت اوسیدونکي په کرنه بوختي او هر کال مڼې، انګور، زردالو، شفتالو، غنم، جوار او لسګونه نور کرنیز توکي نور ولایتونو ته لیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 69 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 102 افغانۍ او 4 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ او 8 پوله، یو اماراتي درهم 25 افغانۍ او 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1,150 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1,522 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 30 پوله.
سات 12:19 دقیقې شوې. آزادی رادیو اوري. یو شمیر هغه مدافع وکیلان او څارنوالان چې د شزو حقوقي او جزایی دوسیې مختوري وای لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، عدلي او قضایی ادارې فلج شوي او دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د خپلو موکلینو دوسیې مخته یوسي. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې عدالت د شزو د لاسرسي څرنګوالي ته کتنه شوې ده.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو سره علي او قضایي ادارو کې عدالت ته د ښځو لاسرسی د تیر په پرتله لا ستونزمن سوی دی. دا هغه ادعا ده چې ډیری ښځې له امله شکایتونه
لري. نه پوښتنه وکړلو یا طبقې وموس یعنې مشکله کې مو تورې نه متن وکړلو نه د مشکلو څخه د راحتي بیان کې مقابله کوو وکړلو طبقې وموس
دا میرمن وایي چې کورنۍ حقوقي قضیه لري چې په محکمه او څارنوالۍ کې نارینه څارنوالانو او وکیل سره یې مطرح کول ورته ستونزمن دي. د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي. دغه میرمن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه څارنوالانو او مدافع وکیلانو نشتون یې ستونزې څو چنده زیاتې کړي دي. هغه نه غواړي چې د قضیې څرنګوالی په راپور کې ذکر سي.
د ښځینه وکیلانو په نشتون کې موږ نشو کولای خپلې ستونزې په اسانۍ نارینه او سره شریکې کړو. مخکې چې دا ښځینه څارنوالانې او وکیلانې وي، د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي، خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول. د اسلامي امارت په نظام کې زموږ غږونه چپ کړل شول او له هر ډول حقونو مو بې برخې شول.
عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر څارنوالان له افغانستانه وتلي، ځینې عدلي او قضایي ادارې تړلي او ځینو مدافع وکیلانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ځینو مدافع وکیلانو له لورې په اړه اعتراضونه کیږي. د افغانستان د ښځو د ځورونو او تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مخکنی مشر نیګینې خلیلي غوري چې دا مهال خپله هم له افغانستان اروپا ته کډواله سوي، د دغه ستونزو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
داسې اداره او ادرس نشته چې هغوی ته د باور ور وي. له بل لوري د طالبانو له لوري چې په څارنوالیو کې کوم کسان ګمارل شوي، هغوی هم متخصص او مسلکي کسان نه دي، ځکه دیني، حقوقي، شریعت او قضا برخه اړوند زده کړې یې نه دي، بلکې ډېری یوازې له دیني مدرسو فارغ شوي دي.
د مخکینی حکومت پر مهال په لوی څارنوالۍ کې د ښځو لپاره یو مشخص څارنوالۍ، د بشري حقوقو کمیسیون د ښځو برخه، ستره محکمه کې د ښځو څنګه، د ښځو چارو وزارت او بیلابیل نور ادارې وي چې کولای سول ښځو سره د هغوی د حقوقي ستونزو په حل او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو د طالبانو پر اتک سره اکثره ښځینه دولتي کارکونکي په کورونو کې نول سوي، د ښځو چارو وزارت په ګډون د ښځو اړوند ډیری ادارې او بنسټونه وتړل سول. خو د طالبانو د حکومت چارواکو وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو سره به ټولو ادارو کې د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته هم بیرته د کار کولو زمینه برابره کړي. د خوست ولایت د ولایتي شورا یوې پخوانۍ غړې زهرا جلال ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د تیر حکومت پر مهال عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې وې، خو د ښځو د ستونزو د حل لپاره ډیر مشخصه ادرسونه موجود و.
شل کاله کې دومره حاکمیت نه و موجود چې د ښځو څه چې حقوق اسلام له نظره، قانون له نظره، د مدني قانون له نظره ښځو ته پاره ورکړل شوي ټول به لاسته راوړي وو. خو یو نسبي اندازه ښه وو چې هغه د ښځو مرجع هم معلوم و او هلته مدافعین هم موجود وو چې د دې لپاره لاسنیوی کول.
خدا موارد اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څنګه هليږي؟ طالبان یې په اړه څه نه وایي، خو ځینو افغان ښځینه مدافع وکیلانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اوس یې طالبان فعالیت ته نه پرېږدي، دوی د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره نوې لارې لټوي.
اوس مهال موږ د خپل ماکرینو سره مخامخ په اړیکه کې نه یو، فقط تلیفوني کې، ځینې تلیفوني یا د مجازي دنیا کې موږ فقط د دې مشکل حلو، یعنی دوی ته مشورې ورکو. ولې لکه مخکې غوندې چې موږ کوای شو دوی ته دفتر ته وغواړو، مخامخ وګورو، د دوی سره خبرې وکړو، مشورې ورکو، اوس هغه کارونه موږ نسو کوای، ځکه چې موږ دفترونه بند دي، موږ ته حق د کار نشته دی او موږ اجازه نه لرو چې د دوی سره محاکمه ته لاړ شو.
د دې ترڅنګ ځینې نړیوال سازمانونه هم خورا اندېښمن دي چې افغان ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مشر هی دربار ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
So one of the really devastating things that's happened since the
هغه څه چې د اگست د پنځلسمې څخه د طالبانو لخوا د واک اخیستو راهیسې پېښ شول، دا دي چې دا سیستمونه مکمل ویجاړ شول او له منځه ولاړل. ښځینه قاضیانې په هیڅ صورت خپلې دندې نشي ترسره کولای او ډېری یې له هېواده تښتېدلې دي. او نور یې د تیختی هڅه کوي خو نه دی توانیدلی. دوی خپل ژوند ته د ګواښ احساس کوي. هغه سیستمونه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې فعالیت کاوه له منځه وړل شوي دي، په بشپړ ډول له فعالیت څخه لوېدلي دي. ډیری پناه ځایونه تړل شوي دي.
New clients in and the EVA law I think is effectively dead.
هڅه موکړه د دغو اندېښنو او د طالبانو په حکومت کې د عدلي او قضایي ادارو د سیستم او دغه شان دا چې اوس مهال د کوم قانون له مخې د ښځو د قضیو په اړه فیصلې کیږي د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو. خو له څو ورځو انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیالانو احمد الله وسیق او بلال کریمي زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب وویل. خو ذبیح الله مجاهد د سترې محکمې د یو شمېر مامورینو د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ازادي راډیو سره یې کړي او ویلي و ګوندې طالبانو دوی ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، وویل چې عدلي او قضایي ادارې د خپلو چارو په سنبالولو بوخت دي چې وروسته د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي به خپلو دندو ته ورستانه سي.
الحمدلله د ښځو حقوق خو امارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کړي، عزت یې خوندي کړي، ابرو یې ور خوندي کړله.
د طالبانو د حکومت د مشر خبرې څومره حقیقت لري؟
لطفا دنیا از این اطلاع داشته باشه، اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساکت
شدیم. ولی اعتراضونو ته دوام ورکوي. موږ به د دې اونۍ په نور بس د خبرونه کې دا مسأله مطرح کړو. ل آزادی رادیو څخه د پنځ شنبه په ورځ پر 12:00 بجې
په روانه خبرونه کې ل لندو خبر نو ورسته نور بسته پروګرام اوریدای شي. په کونړ کې د تیرو جګړو معلولان وای په مخکینی حکومت کې ورته د میاشتې یو اندازه پیسې ورکول کېدی چې تر یوه حده خپل اړتیاوې پرې پوره کولای شوي، خو د طالبانو پر راتګ سره اوس هغه هم پرې بند شوې دي. دا معلولان وای له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
50 کلن شاهزاده نبینا د مین چاودنه کې خپل دوار سترګي او یو پخه بایللې ده. ورته لسکسیزه کورنۍ ورپغاړه ده، خپل هیڅ نشي کولای وای. په خوای د حکومت په ماش گزاره کوله، خو له کومې ورځې چې د معلولیت ماش بند شوه ستونزې زیاتې شوې دي.
چې تیر رژیم موږ ته پیسې راکولې او په کار کې 80,000 روپۍ یو څه چاره پر موږ کېدله، هغه څوک چې درې چلوې ښکارو د ناخوالو نه رافاتې دي، معلولین دي او کوشهیدان دي. دا چې دیو ته بچیان پر پغاړه دی او اوس شپې ورځې په معلولیت کې تیرې، نو دولت مور پلار دی، دولت غنی دی او ان شاء الله موږ دی له چې موږ ته اسلامي امارت زموږ شهیدان او معلولین د افغانستان ته حق ورکوي او بودیجه به وته بیلای.
دا یوازې شاهزاده نابینا نه دی چې جګړې ترې دوسترګي او یو پخه خسته، بلکې د هغه په څیر په زرګونو نور افغانان شته چې جنگونو او بمونو له خوګو اندامونو به برخي کړی دي. 45 کلن دین محمد یو لاس او یو پخه په جنگ کې بایللې ده. نن سبا د ژوند سختي غالي وای
چې یو روغ سړی ته یو پامل ور پغاړی څونه په مشکل سره اختی، او یو معلول چې وخت نه ای وسترګې نه ای لاس نه ای پخې نه ای څونه مشکلات باندې هغه دلته ژوند تیری دی. یو معلول د ژوند کو تاسو خبر شي به تاسو به
په کونړ کې د معلولینو اتحادیې مسؤلین وایي په یاد ولایت کې نږدې 10,000 معلولین شتون لري چې پخوا به هر یو ته د معلولیت په اندازه کلنې معاش ورکول کېده، خو اوس ترې بې برخې شوي دي. په کونړ کې طالب چارواکي وایي ټولو معلولینو ته به یې معاشونه ورکوي او هیڅوک به ترې بې برخې نه پاتې کیږي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادی راډیو ته وویل
ټول څومره معیوبین چې دي داغه به دوباره نمونه به لیکل کیږي، د کوم چې لیکل شوی داغه به کتنه کیږي. ټول مسولین په ټولو ولایتو کې موظف شوی دي چې دا غوډر زر تر زر لیدنه وکړي، دا غي لیستونه برابر کړي، کتنه په دې خاطر وکړي چې واقعي هغه دغه مشکل لري یا روغ سړی خو چا معیوب نه دی لیکل. معیوبین مطمئن اوسېږي چې څه حقوق مخکې هغه ته ملاوي د لغه به ان شاء الله وسام ملاوي.
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړې معلولین د ماشونو بندې دوه ستونزو زیاتې دوه خبره کوي چې د هیبات په هر برخه کې جګړو په زرګونو کسان معلول کړي او ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی ته د کورنۍ نفقه ګټل هم ورپغاړه دي. اوس چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي، نو بډای افغانانو خیریه ټولنو او مرستندویانو ته پکار دي چې د نورو اړو افغانانو ترڅنګ د معلولو او مجبورو کسانو لاسنیوی وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. تو شی به ورسته لنډو خبرونه البته ورسته نور بسته پروگرام لرو، خو تر دې وړاندې مو صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ لنډو خبرونه خبروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنه کړل شوه. په دې اساس په دغه سازمان کې د پخواني افغان دولت استازولي خپل کار ته دوام ورکوي. د استازولي په خپل ټوټر باندې لیکلي د ملګرو ملتو د اعتبار لیکونکو کمیټې په یاد سازمان کې د افغانستان څوکۍ په حق له خپل پریکړه وزندوله. نن سهار شاوخوا 10 بجې کابل د یوې بلې چاودنې شاهد و. د طالبانو حکومت ویلي چې چاودنه د کابل ښار د لسمې حوزې اړوند د سلیم کاروان په سیمه کې د سړک د غاړې د ماین له امله وه. چا ته زیان نه دی اوښتی. د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وایي ناټو په افغانستان کې ځکه د کړکیچ قرباني شو چې نړیوالې ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. د نړیوال بانک بورد د افغانستان لپاره له یو وجهي صندوق څخه د ملګرو ملتونو دوو مرستندویو ادارو ته له کنګل شوو پیسو نه د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ وکړ. د روسیې دفاع وزارت ویل افغانستان د خلکو د ایستلو دریمه وروستۍ الوتنه ترسره کړه. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران تر ځمکې لاندې فوردو تاسیساتو کې په نوې سنترفیژو کې د یورانیمو بډاینه پیل کړې.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشیریم، تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخوري. په دې خبرونه کې پر داسې موضوعاتو خبرې کوو چې د افغان جنو او شذو له ژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند غیظ کوي او د دوی له خلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چارې لټوو. د دې اونۍ د نور بستې خبرونې موضوع د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء محمد حسن اخوند د وینا هغې برخې ته ځانګړې سوې چې د شذو او نجونو په اړه یې وکړه. د شاغلی اخوند ژغیز پیغام روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره د افغانستان پر ملي تلویزیون له هغه وروسته خپور سو چې کابل د اگست په 15مه نیټه د طالبانو لاس ته ولوید. مولا حسن اخوند ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو عفت، عزت او هغه نور حقونه خوندي کړي دي چې دوی ته ورکړل سي. باید د ویل چې هغه د شرعي علومو پر ترلاسه کولو ښځې باید شرعي علوم ترلاسه کړي. او وی ویل چې د طالبانو لپاره دا مهمه ده چې د ښځو هغو حقونو ته درناوی وکړي چې د طالبانو په وینا خدای ورکړي دي. افغان ښځې او نجونې بیا پر طالبانو تور پوری کوي چې د دوی له اساسي حقونو لکه روغتیا، امنیت، زده کړې او کار له حقه سرغړونه کوي. یو شمیر ښځو د سه شنبه په ورځ په کابل کې د زده کړو او کار د حق په ګډون د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي غوښتنه وکړه. پر دې موضوع د خبرو لپاره د نن ورځې میلمنه په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکسی او د افغان دولت پخوانی کارکونکي او مدني فعال شایسته صافی را سره میلمنی دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنی وکړی یا دوی ته کوم تبصره پر دې موضوع باندې پریږدی، موږ ته کولای سي چې د واتساپ له لارې موږ ته خپل پیغام پریږدی. د واتساپ شمیره ده 00420221124601. زه به ستاسو هغه پیغامونه هم وخت په وخت ولم چې تاسو پر فیسبوک پاڼه موږ ته پریښی دي. اوس هم ورځم د دې خبرونې د لومړۍ میلمنې پر لور. میرمن شکریه بارکسی له موږ سره په دې خبرونه کې د تلیفون له لارې وصل ده. اغلې بارکسی، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره ګډون کوئ.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته ملنه جان او تاسو قدرمن اوریدونکو ته او محترم میرمنې ته
ډیره زیاته مننه. بارکزی صاحب، تاسو به د مولا حسن اخوند خبرې اوریدلې وي چې دوی د ښځو په اړه وکړي. دوی وویل چې په افغانستان کې اوس د طالبانو د دورې پر مهال د ښځو عزت خوندي سوی دی. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
طبیعي خبره ده چې نه. زه ډیر متاسف یم چې په افغانستان کې هداقل یو سیاسي چارواکی په داسې الفاظو سره خبرې کوي چې ډیر غیر مسؤلانه دي. که چیرې دوی خپل او د دوی میرمنې په افغانستان کې خور مور لور او میرمنې ژوند نه کول، نو دا په دې معنا باندې نه ده چې نور افغانان دلته ژوند نه کول. او دا زه فکر کوم چې ټول افغانان، مخصوصا هغه افغانان چې په افغانستان کې اوسېدل او مخصوصا افغان میرمنو ته سپکاوی دی، الحمدلله عزت زلا ټول د خدای په لاس باندې دی. مګر دا چې په دومره سپکاوی سره دوی د ښځو د حقونو په هکله باندې خبرې کوي او یا هم هر څه دوی راوړي سیاسي مسایل پکښې کېږي، زه فکر کوم تر دغه لویه نامردي په دنیا کې نه. افغان میرمنې تل د تاریخ په اوږدو کې د خپل پات عزت مسؤلیتونو عفت ساتلو لپاره هلې ځلې کړې، قرباني ورکړې. او زه فکر نه کوم چې دغه رقم منفي قضاوتونه او منفي تبلیغات اوس کولای چې موږ ښځې د خپل حق د غوښتلو لپاره شاته وتنبوي. صحیح ده چې طالبان د ښځو سره په فکري لحاظ باندې سخت عقده لري او د دوی کړنه د ښځو سره ډېر عقده مندانه ده، خو زه فکر کوم د ښځو حق هغه وخت تر پوښتنې لاندې راځي چې یو پردی نارینه سړک باندې پر هغه باندې لاس پورته کوي، وهلو ټکول کوي، بد رد خبرې ورته کوي او هغه ته د هغه شرعي حقوق، مثلا د خپل هم په خپل وینا کې ویلي چې تعلیم فرض دی، چې د فرض معنی د خپل کې راسي. زه تعجب کوم چې څنګه دوی بیا راځي د افغانستان خلکو ته دریږي او وایي چې د ښځو عزت خوندي دي. الحمدلله د افغانستان میرمنې هیڅ وخت هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړې چې دوی پر عزت باندې تیری وکړي، او دا موږ خپل یو چې خپل عزت مو ساتلې، نه بل حکومت نه بل نظام. کچیر نظامونه په افغانستان کې عزت ساتل دي، به د خپل عزت ساتل دي، به د وطن عزت ساتل دي، به د مادر وطن عزت ساتل دي، به د خپل خاور عزت ساتل. متاسفانه الحمدلله شکر چې په افغانستان کې میرمنې دغه حد ته رسیدلې او دغه پوهاوی ته رسیدلې چې خپل ښه او بد وپیژني او د خپل پت او عزت ساتلو لپاره د هیچا څخه مرسته ونه غواړي.
بله مننه میرمن بارکسي. موږ د مولا حسن اخوند خبرو په اړه طبعا چې شذې ورسره تعلق تاسو چویل له دوی سره به موافقه نه وي، موږ د خبرو یو برخه غواړو چې خپل اوریدونکو ته واورو. د دې خبرو په اړه باندې بیرته موږ د دوی د ویان څخه پښتنه وکړه چې د هدف څه شې دی دغه خبرو څخه. د ویان بیا موږ ته د خبري واضح کړی دی، تشریح کړی دی. د دوی دواړو خبري به واورو او بیرته به بیا ز تاسو ته راسم او د دوی د خبرو په اړه باندې به بحث ته دوام ورکو. لومړی به د مولا حسن اخوند خبري واورو.
د ښځو حقوق خلک پورته وښته کوي چې د ښځو حقوق پر ځای نشي. په افغانستان کې افغان شمول حکومت جوړ نشي، دا نظام موږ په رسمیت نه پیژنو. آیا د بشر حقوق دغه وله که سابقه ادارې چې ورکوله؟ آیا د ښځو حقوق دغه و چې دا سابقه ادارې ورکوله؟ آیا افغان شمول حکومت هم دغه و چې دا سابقه اداره دلته موجوده وه؟ الحمدلله د ښځو حقوق خو امارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کوي، عزت یې خوندي کوي، ابرو یې ور خوندي کړله. هیڅوک دونه نر په ټول افغانستان کې نشته چې یو ښځې چې په بد نظر وګوري.
اوریدونکو، تاسو د طالبانو د رئیس الوزرا مولا حسن اخوند ځینې خبرې واورېدې. اوس به هم د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد خبرې واورو چې دوی موږ ته د مولا حسن اخوند د خبرو په اړه باندې تشریح کړي دي.
اول څه دا خبره چې رئیس الوزرا ویلي چې د ښځو عزت خوندي شو، د دې معنی دا ده چې سلګونه ښځې په هیواد کې د تجاوز سره مخ وي. خو او تاسو به راپورونه مو اوریدلي وخت په وخت نړیوال راپورونه په اساس او هغه معتبرو سرچینو د معلوماتو په اساس خبرې شوې دي. دا اوس افغان ښځې په بېلابېلو زاویو نه دي تجاوز سره لاس او ګریوان وي، د هغو مخه بېله شکه سینول شوې ده.
اوریدونکو تاسو د ذبیح الله مجاهد خبري واوریدلې چې دوی ادعا وکړه چې مخکې افغان شزي هغومره په عزت او عفت نه وي لکه اوس چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دي. زه غواړم چې تاسو په کندهار ولایت کې د هغې شزي ژغ واورئ چې د سپتمبر په 12مه نیټه باندې پر ټولنیزو شبکو باندې یو ویډیو خپره کړه او دې وویل چې د دې کور ته طالبان ور اوښتي وه او د دې خپلوان یې ووهل او وی ډبول. دغه ژغ به هم واورو.
دا څه وحشت دی؟ حکومت په داره کم کېږي، حکومت په داره کم جوړېږي. زما ټوله کورنۍ سر په سره کې ښځې ووهله، د کوچنیانې ووهله، الکول د کورنۍ څه وایسته ده.
بله، تاسو د فهیمه رحمتي ژغ واورېدئ چې په کندهار ولایت کې یوه خیریه موسسه درلوده، له بېوزلو خلکو سره به یې مرسته کوله. میرمن بارکسی، تاسو دغه ژغونه واورېدل، که تاسو په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې ذبیح الله مجاهد د نړیوالو ځینو راپورونو ته اشاره وکړه چې وایي په افغانستان کې پر ښځو باندې تیری سوی و، آیا تاسو دا ډول کوم راپورونه تر سترګو سوي دي؟
دولا مجاهد دا هم ویلی سي چې د دې په وخت کې د ښځو پر سر باندې تیری نه دی سوی، د ښځو خصوصي حریم ته درناوی سوی، د ښځو حقونه پلی سوی. او دا خبر مخه چې رئیس الوزرا خبرې وې، آی دې فکر کوي چې تېر حکومت هم د افغانستان د ښځو حقونو په اړه ډېر کارونه وکړل؟ زه فکر کوم چې د ښځو مبارزې لپاره زموږ لاره ډېره اوږده لاره ده. دا دونی لن او کوچنی نظر چې خلک خپل دید او فکر څخه وړاندې کړي، دا د ښځو په حقوقو باندې سربیر پر دې چې یو منفي تاثیر ناچی، مثبت ماچی په دې چې موږ لا نورم هڅې چې د خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره نورم هلې ځلې وکړو. او پاتې سوله د تجاوز موضوع، فکر کوم چې د افغانستان خلک پوهېږي څو ورځې در مخه هم په ټولنیز رسنیو کې، حتی په نور بین المللي شبکو کې هم یو ښځه راغلې وه او دوی جرأت وکړ چې کښېنستله کمرې ته او هغه ناروا غوښتنې چې د طالبانو د خوا څخه ورته سوې وې هغه یې بیان کړله. متاسفانه دوه ورځې وروسته هغه ښځه ووژل شوه. او په ورځ کې زه فکر نه کوم چې داسې یو په افغانستان کې یو ځای خوندي چې په هلته په ښځو باندې صحرایي محکمې او د هغوی احکام نه تطبیق کیږي. زه نه پوهېږم چې د مجاهد او د رئیس الوزرا هدف د ښځو حقونو او د هغوی د عزت او عفت د ساتلو لپاره څه دی، خو فکر کوم چې دوی نه پوهېږي چې د افغانستان پات دی لیلام کړی دی. پر دغه دوی باندې اوس پورې لا به خبر نه یې، یا به دې ته تسلیم نه یې دغه ستر واقعیت ته. تر اوسه پورې دوی په دې هم نه غواړي چې سر په خلاص کې چې په افغانستان کې د دوی د خوا څخه د افغان میرمن د خپل شرعي حقوقو څخه محروم دي. که چیرې په دغه کې د مسلمانانو پت او عزت خوندي ساتل کیږي چې یو مؤمن او مسلمان شته د خپل حق څخه محروم پاتې شي، نو فکر کوم چې خدای به په دې دنیا هم پښتنو کې، په بل دنیا به هم باندې پښتنو کې. متاسف په دې مې چې په افغانستان کې د ښځو حقونو سره سیاسي چلند کیږي. د هر حکومت د کرکې باعث شزی دي، او هر حکومت چې راځي په افغان مېرمنو باندې احسان مند وای چې تاسو اوسئ، دا موږ چې تاسو حق مو درته خوندي کړی. هر یو په خپل حساب سره، تیر حکومتونه هم دغه خبرې کولې، اوسنی نظام هم دغه وای، حالانکه چې موږ ښځو چې د خپل انساني او اسلامي حقوقو لپاره مبارزه کوو، موږ بیا د فکر کوو چې دوی یو هم سیاسي تعهد نه لري، او د دې ترڅنګ دوی لپاره د ښځو حقونو د ګټو اخیستلو پورته کولو یو ستره موضوع ده. دا نه چې دوی په واقعي ډول باندې د ښځو حقونو ته لیواله مېره باندې دوی چې اول د ملاتړ د خپل وای چې آیا خپل ښځو ته مهر ورکړی دی که یا، آیا لورګانې چې وڅېړې مهر ورته ورکړل شوی دی، آیا لور ته مهر ورکړل شوی ده، آیا دوی په خپل کورنۍ کې د خپل هغه ښځو نه
کسانو د پاره د تعلیم او تحصیل زمینه برابر کړی ده. آیا هغه مثبت او اغیزمن چلند د خپل د نه په کورنۍ کې د ښځو سره کړی ده؟ آیا دوی په خپل وعظ و نصیحت چې خلکو ته هغه لارښوونه کړې ده چې د اسلام ستر لارښود پیغمبر خپل لور سره یې درلودله، بي بي فاطمه زهرا، او یا هم خپل متحر میرمن سره اړیکه درلودله، آیا دوی په اسلام کې د نارینه ژبه د خپل دغې میرمن صلاحیت، آیا دوی خپل میرمنو ته دغه حقوق بیان کړي دي چې تاسو دوی حقوق پر موږ باندې لري؟ متاسفانه په افغانستان کې سربېره پر دې چې جهل نادانی حاکم دی، د دین څخه هم ډېره ناوړه ګټه اخیستل کېږي. زما په یاد دی په کابل کې هم هغه وخت چې د حامد کرزي پخوانی ولسمشر او اشرف غني پخوانی ولسمشر اداره هم وه، هلته هم د هر جمعه ورځ به ټول ملا صاحبان د ښځو په هکله باندې به خبرې کولې، د دوی په کالو، د دوی په حضور، د دوی په څه باندې. د خواشینۍ ځای هم دغه دی چې متاسفانه موږ راځو یو ستر ملت، یو لوی تاریخ او یو ډېر سپېڅلی دین، ډېرې کوچنۍ کوي چې خپل شخصي عقدو، شخصي ګټو، شخصي نظریاتو پورې محدود کوو. زما دپاره کومه وینا چې دوی وکړله سربېره پر دې چې هېڅ نه او مسؤلیت یې د خلکو دپاره وانخیستي چې د ژوند کولو ښه زمینه، د امنیت ساتلو ښه سهولتونه او ازاده خدمات ورته برابره کړي، راغی ټول شیان یې ویل چې تاسو خدای ته حتی د عذر کلمه یې هم ونه ویله، دعا یې ونه ویله، ویل بغار یې وکړي. نو زه فکر کوم په دغه ادبیات باندې چې یو مشر د یو ملک غږیږي او خبرې کوي، زه نه غواړم نور تبصره وکړم. حد اقل په هغه خپل عادي او خپل کلیوال ژبه باندې هم موږ چې د خدای څخه یو خواست کوو، بغار یې هغه آلات دی چې په یو چا باندې ظلم کیږي او د کوچنیانو او د ښځو ژغ ډېر اوچتي پاغه کې د حق غوښتنو دپاره. مګر کله چې د رب تعالی څخه درخواست کوو، هغه کې معمولا د عذر کلمه، د دعا کلمه. زه فکر کوم په سیاسي ادبیات چې حتی په دغه عادي خبرو اترو په کلیوالي خبرو کې هم دي مشکل او ستونزه لري، دا به شی چې دی اول د خپل پیغامونه اصلاح کړي، بیا راځي خلکو ته خپل پیغام واستوي.
بلی مننه آغلی برکسی سیب، تاس لمر سره پر تلیفون پاتاسی. از موږ دوهمه میلمنه لمر سره اوس فکر کوم چې د تلیفون پر لیکه ده. خبرونی تشرغ لاست، زبا اوس هم ورسمه د خپل دوهمه میلمنه شایسته صافی پر لور. صافی سیب مننه چې تاس لمر سره خبرې کوي.
سلام علیکم ډیر مننه نارم دې تاسو مې مدوي سلامونه وکم دا غنورسته د اغری شکر به زه خبرې ټول سم دي، مګر زه په دې خوشاله یم چې کله چې دا درته وو هیڅ د خزو د حقونو لپاره هیڅ شي کار ونه کړ، د خزو د حق لپاره د خزو حق.
بلې صافي صاحب ډیر مننه. بلې استاد شیخ مشترازی، موږ به تاسو سره په دې موضوع باندې خبرو ته دوام ورکو چې د طالبانو رئیس الوزرا د شذو په اړه باندې یو پیغام خبر کړی وو، او ورسته بیا د دوی د طالبانو ویان موږ ته ویل چې د رئیس الوزرا هدف دا و چې واقعا په افغانستان کې د شذو عفت او عزت مخکې خوندي نه، خو اوس د طالبانو پر اتاک سره د دوی عزت خوندي سو. طبعا چې شذې به له دغه سره ستونزه لري، د دې خبرې سره د ذبیح الله مجاهد ځینی خبرې چې د شذو د مظاهرو په اړه باندې موږ سره کړی دي، هغه به هم زه تاسو ته درواروم او بیا بل تاسو څخه پوښتنه وکم چې تاسو نن هم ټاکل شوی و چې په یو مظاهره کې ګډون وکړي، نو پر دغه مظاهره باندې به هم له تاسو څخه پوښتنه وکم. د مجاهد خبرې په اول واورو.
د اسلامي مطلب خوانه چاتم حق نسکه په دسترګو وي څو کلاس پورته کې نه داس کار سوي، البته وا غیر قانوني مظاهري دي چې څو کسان را ټول سي او قانون نیم نه مراد کړي، د مظاهره حصول نیم نه مراد کړي، او ټول سره سره بے نظمی جوړي په کار کې او لاره بندي هغه شمیر محدود وي، او تظاهرات کوي، تظاهرات په عنوان
نو هغه خو د سو استفادې مخنیوی دسې باید وسي او هر چا سره قانوني چلند وسي. ښځې دمانه نه لري، قانوني اصول نه هم ښځې مستثنا دي.
صافی صاحب، تاسو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې واورېدلې. دوی ویل چې ستاسو مظاهرې دغه تاسو چې اعتراضونه کوي دا غیر قانوني دي، تاسو له دوی سره موافق یاست؟
نه خیر، دوی سره موافق نه یو، ځکه که موږ دوی ته وویل چې موږ تظاهرات لرو، موږ اعتراض کوو، ولکه دوی زموږ د امنیت نه اخلي او زموږ مخنیوی کوي. کله چې موږ تظاهرات کړي وو، هغه لومړی ځل چې دا زموږ هدف یوازې همدا و، د ښځو حقونه غوښتل وو، د ښوونځي خلاصول وو. نور څه موږ د دوی نه دي غوښتل وو، چې او د سازمان مراد د دوی نه موږ همدا غوښتل وو چې دا بانکونه خلاص کړي. او دا چې وایي موږ ته باید خبره کړي، دا حکومت د تظاهراتو په قانون او په نور شیانو باندې نه پوهېږي. د دوی انسان دي، نو د دوی څه توقع ده چې په دوی کې موږ سمه حکومت ولرو؟
صافی صاحب، طالبانو ویلی دی چې ښځې باید په اسلامي حجاب کې راووزي. آیا تاسو په خوا مسلمانان واست که اوس مسلمانان سی یاست؟ یعنی دا چې حجاب مو په خوا هم کاوه کنه اوس مو شروع کړی دی؟
مسلمان او کورنۍ مسلمان کور کې مونږ دیګر یو داسې نه ده. مخکې مونږ کله چې کارمن هم یو ما خو مخکې مونږ ایجابي اسلامي ایجاب کړی وو خپل دند ته تلل، اوس هم همداسې ده. مونږ تر اوسه نه دي تل کتلي کوم ښځه چې خدای نخته بې ایجاب اوسي او بې ایجاب له کور نه اوسي. مونږ داسې خبره نه چې مونږ په څه باندې نه پوهېږو، دا نه پوهېږم چې مجاهد صاحب دا څه دا دوی همیشه دا دې باندې تحقیق کوي چې مونږ یو میکانیزم جوړو. تر کله پورې مونږ کینې دوی ته چې دوی مونږ ته یو میکانیزم جوړ کړي؟ شکر الحمدلله، ټول ښځو مونږ امات لیدلې په سمه ایجابي لباس د کونه وتلې او خپل دنده ته تللې. داسې بې ایجابه دا خو اسلامي هېواد بیا چې خود دي چې غیر کوفي کوي هېواد اوسي چې خلک غیر اسلامي ژوند سره ولاړ شي او خلک ورباندې خبرې وکړي. اسي اصلا لڅکوم خبره نه ده.
بلې صافی صاحب، مولا حسن اخوند وویل چې دوی شوز ته ټول حقونه ورکړي دي او امنیت یې تامین شوی دي، نو تاسو نور څه شي غواړي؟
دا تقریبا څلور میاشتو او څو ورځې نورم تیر شو، تر اوسه د ښځو حقونه هیڅ یو نه دي ورکړي. دا تاسو وګورئ، د ښوونځي تر اوسه خلاص کړی نه ده، کال خلاص وو، نجونو بیچاره ټول په کور کې ناست وو، هیڅ درس هم نه دی ویلي، دوی آینده هم خراب شو او موږ تر اوسه وظیفه هم نه تللې. دا ویلي چې ماشونه موږ ورکوو، ماشونه هم تر اوسه لار درک دي. څه خبرې موږ وکړو؟ د قاعده د قیمتي ده، د فقر، د بیچارګۍ، د خلک چې د وګړي نه خپل ځان مړ کړی، د څه موږ خبرې وکړو؟ تر اوسه موږ تر اوسه هیڅ کوم حق نه دی لیدلی چې د ښځو، د نجونو او د نورو خلکو حقونه ورکړي.
بلې، ډېره مننه صافی صاحب. اوس په زبرته غلی بارکزی تراسم. بارکزی صاحب، که تاسو په دې اړه یو څو خبرې وکړي چې طالبانو ته تاسو څه مشوره لرئ چې دوی څنګه کولای شي چې د ښځو حقونه پر ځای کړي او دوی ته د زده کړو، د کار او د امنیت زمینه برابره کړي، د روغتیایي خدماتو زمینه ورته برابره کړي؟ بلی آغلی بارکزی، ستاسو ژغ موږ ته قطع راځي، که تاسو خپل موقعیت ته څه تغییر ورکړئ. بلی، اوس هم آواز قطع کیږي. موږ به هڅه وکړو چې ستاسو سره بیرته خپل رابطه قائمه کړو. آغلی بارکزی، فکر کوم چې د تلیفون په سیګنال کې کومه ستونزه دا اوریدونکو، موږ به د آغلی بارکزی او شایسته صافی صاحب سره خبرو ته دوام ورکوو په دې خپرونه کې. زه به ورسم یو څو تفسیري به اوس ولولم چې موږ ته پر فیسبوک پاڼه باندې راغلي دي. د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو پر فیسبوک موږ ته پر دې موضوع خپلې تبصرې پرېښي دي چې یو څو یې اوس تاسو ته لولم. حاجي نور ارمان لیکلي چې ښځې باید د اسلام په چوکاټ کې خپل حقوق وغواړي، کوم چې اسلام اجازه ورکړې ده. خو ارمان صاحب دا نه دي لیکلي چې کوم چوکاټ. د ورسته لیکلي چې موږ هم د ښځو حقونه غواړو په اسلامي حجاب کې. نو حاجي نور صاحب، مخکې زموږ میلمنې هم او ډیری ښځو چې موږ په افغانستان کې ورسره خبرې کړې دي، دوی ویلي دي چې دوی تل په حجاب کې ژوند کړی دی او د اگست له 15مې مخکې هم دوی مسلمانانې وې. نو دا حجاب چې تاسو یادوي ښایي نور هم تشریح ته اړتیا ولري. څارنوال صافي لیکلي دي اوس د افغانستان هر شزه کولای سي چې د شپې هم له کوره بهر ولاړه سي. څارنوال صافي صاحب موږ تاسو ته مخکې د فهیمه رحمتي چې په کندهار ولایت کې د یوې خیریه ټولنې مشره وه د هغې غږ در واورېدی چې د شپې لخوا یې دی ویلي دي چې د شپې لخوا طالبان د دې کور ته ور واوښتل او د کورنۍ غړي یې ور ووهل او وډبول. حبیب الرحمن حبیبي صاحب لیکلي دي چې اصل حقونه ښځو ته نه دي ورکړل سوي، که چیرې حقوق ورکړل سي نو اعتراضونه او مظاهرې به نه کوي. نو آغلی بارکسي، که تاسو ته زموږ ژغ اوس درځي، تاسو کولای سئ چې په دې اړه یو څو خبرې وکړئ؟ چې اشه زه فکر کوم چې له آغلی بارکسي سره زموږ رابطه قطع سوې ده. صافي صاحب، که په دې اړه تاسو یو څو خبرې وکړئ چې طالبان څنګه کولای سي چې د ښځو حقونه تامین کړي په افغانستان کې؟
موږ غوښتنه د اوسني دولت څخه دي دوی وایي چې موږ اسلامي حقونه دوی ته ورکوي. په اسلام کې تعلیم، علم، ښځینه او نارینه ته فرض ده. دوی نو ولې نه پرېږدي ښځینه چې ولاړ شي خپل تحصیلو کې، ولې نه پرېږدي خپل دندو ته ولاړ شي؟ دا حقونه ورکړي. موږ کار غواړو، موږ تحصیل غواړو، موږ غواړو چې خپل دندو ته ولاړ شو. موږ هم د زموږ غوښتنه د اسلامي چوکاټ کې ده، دغه نه بهر نه ده چې دوی داسې وایي چې دوی د اسلامي چوکاټ باید خپل غوښتنه زموږ نه وغواړي. نن ورځ چې موږ هم یو تظاهرات درلوده په یو خونې کې وو، ځکه موږ کولی نه شو چې باندې ولاړ شو تظاهرات وکړو. دوی موږ ته ګواښ وکړی وو چې تاسو که باندې ووځئ نو موږ سره ډېره بد چلند کېږي، او هغه بل ځله موږ سره بد چلند شو. او ټول زموږ غوښتنه همدا وه چې زموږ حق ده چې موږ تحصیل غواړو، که خپل ځان ته ولاړ شو. موږ دوی نه څه خو نه غواړو، امنیت شته، سمه دي امنیت شته، خو دا رقم امنیت موږ څه وکړو چې یوازې په کور کې موږ کوي. موږ داسې دا شل کاله چې تېر شو، موږ داسو لوستل، تحصیل وکړ، ډېره په زیات زحمت باندې، ډېره مشکلاتو باندې، ډېر خلک پسې نه درلوده چې خپل تحصیل وکړ. اوس خو دا کېږي دوی په کور کې دي، دا نور ښځینه او نجونې چې دي دا د خپل د کور نه غواړي، د هغو ډوډۍ راوړي. هغه هم چې په کور کې ناستې نو هغوی ته ډوډۍ څوک راوړي.
بله، ډېره مننه صافي صاحب. آغلی بارکزی بیرته له موږ سره وصل سوی ده د تلیفون له لارې. بارکزی صاحب، تاسو طالبانو ته څه ډول مشورې لري چې د ښځو د حقونو په برخه کې باید دوی څه کارونه وکړي؟
اول زه ټول هغه خویندو ته غواړم په زغرده ووایم، مخصوصا هغه خویندې چې فکر کوي په تېر شل کلونو کې موږ هیڅ ورته نه دي کړي. که چېرې تاسو د افغانستان اساسي قانون ولولئ، بیا نو پوهېږئ چې شکریه بارکزی د هغې قانون د لیکلو یو غړی وه، او څونې مثبت امتیاز ښځو ته ورکړل سوی، او په هغه کې څونې ما نقش درلوده. د هغې وروسته چې نور تاسو د افغانستان قوانین راځئ، او کله هم چې تاسو د ښځو په حقونو باندې خبرې کوئ، غږېږئ او پالیسي جوړوئ، زه فکر کوم چې دا به هم ستره اشتباهي او ستر جفای زما او زما په څیر نور هغه میرمنو سره چې نه د پروژو په خاطر باندې، نه د خارج په خاطر باندې، بلکې د خپل هغه سپېڅلي هدف چې د یو انسان په صفت باندې خپل ټولنې کې وپېژندل سو، مبارزه هم کړې. زما مبارزه په دې چې یو څوک ښه وایي بد وایي نه خرابېږي، مګر غوښتنه مې دغه ده د ښځو څخه چې تاسو حداقل هغه درناوی د ښځو مقام ته ولري، او د ښځو هغه مبارزې ته ولري چې کوم خلک ستاسو در مخې دا شروع کړي، او تاسو ته یې لاره خلاصه کړې ده چې نن راسي او خپل ږغ پورته کړي، په خپل حق باندې پوسي، د خپل حق څخه دفاع وکړي. دا هغه شیانو چې موږ در دې لپاره مبارزه کړې ده. هیڅ شی هم په آسان په افغانستان کې لاسته نه دی راغلی. زه غواړم طالبان ته په لنډو ټکو باندې
غلی پارکسی وبخشی چې ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي او قطع کیږي اواز مو، ستاسو جملې سم نه اوریدل کیږي. بلې، تاسو متاسفانه چې د آغلی بارکزی ژغ موږ ته نه راځي. فکر کوم چې په سیګنال کې کوم مشکل دی د تلیفون، خو آغلی بارکزی به بیا هم وخت په وخت موږ ورته زحمت ورکوو په خپلو برنامو کې به راغواړو چې د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه ووایي او پر بیلابیلو موضوعاتو له موږ سره خبرې وکړي. له آغلی بارکزی او صافی صاحب څخه ډېره مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړي. بل اونۍ به بیا اوریدونکو له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.